مشال لډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د گرمی دولس بجې دی په دې خبری غړې کې موزه نجیب امیر هر کله کوم نن د پنځم بیا زیارت ورځ ده او د 2023 میلادي کال د مای د میاشتې د مانیټر از مونږ غل پراګه او دلته وسته سهار 9 بجې شوې دي نو را سره اوسې په دې خبری غړې کې اول د خبرونو لرو او بیا به ریپورتونو ته مخه کوو نو زما همکار منور شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د اپریل میاشتې په بارانونو کې په پاکستان کې 133 کسان وژل شوي. افغانستان کې خزینه خبریالان وایي په دغه هیواد کې دوی ته کار کول ډیر ګران شوي دي او په چین کې د یوې لویې لارې د خوېدو له وجې د مړو شمیر 150 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د اپریل له 12 د پیل شو بارانونو په دریو پړاوونو کې په بیلابیلو پیښو کې په ټول پاکستان کې 133 کسان مړه شوي چې پکې تر ټولو زیات یعنی 33 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو پر مهال د نظم د ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې بارانونو کې له 3500 څخه زیاتو کورونو ته هم زیان رسیدلی دی.
اوسنۍ چې کومه لړۍ ده په دې کې اولس تنان په حق را سدلی دي کورونا را پروتی دي پچا باندې او سده آسمانی بجلی دی واجه دا چکم سوک په حق را سدلی دي یا سوک زخمیان دي د کمپنسیشن او د کورونو چکم کمپنسیشن دي د دې هم سروه روانه ده په ځلی تنظیمي په مدد سره نو دې ته به هم معاوضه ورکړل کېږي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ژغورنې د حکومتي ادارې مرستیال مشر افسر خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راځي او د دې د قابو کولو لپاره یې ادارې یو شمېر منصوبې پیل کړې دي. د بلوچستان له دوکۍ سیمې څخه د کویلې له قانونو تښتول شوي و مزدوران 8 ورځې پس پرون خپلو کورونو ته ستانه شول. دا مزدوران سږ کال د مارچ په 3 بلوچ بیلتون پالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمي تښتولي وو. د دوکۍ د کویلې د قانونو د مالکانو د اتحادیې مشر سردار اکبر خان ناصر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان بغیر له کوم شرط خوشي کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بیلې د مزدوران وروسته له هغه تښتول ودی وو چې د کویلې د قانونو مالکانو یا د ډلې ته د ټیکس ل ورکولو انکار کړی وو خو د ډلې اوس دا ندی ویلي چې دا کسان یې څنګه خوشی کړل. په تختول شو مزدورانو کې سلور د کلا سیف الله او دوا د سواد شانګلی اوسیدونکو دي. د دوکۍ د کویلې د قانونو د و مزدوران پرون په داسې وخت کې خوشی کړل شو چې د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ نمانځل کېده. د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیه وای د غنمو سرکاري نرخ ورته د منلو وړ نه دی او پر ضد به یې احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت د سلويخ کیلو غنمو بیا 3900 روپۍ ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرال سیکرټر لیاقت یوسفزی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په دې بیا غنم خرڅولو کې د کروندګرو ګټه نشته بلکې خپل لګښتونه هم نه پوره کیږي. نوموړی وایي حکومت دا نرخ د پروس کال په حساب لګولې خو د کروندګرو لګښتونه د پروس کال په نسبت سیوا شوي دي چې پکې د کیمیاوي سرو بیه او د کروندې لپاره د پټي تیارولو په لړ کې د ټریکټر کرایانې هم سیوا شوي دي نو ځکه په سرکاري نرخ غنم خرڅولو ته تیار نه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تورو ویلي دي دوی به د نورو صوبو پر ځای د خپلې صوبې له کروندګرو خوا او شاشپاک لکټنه غنم اخلي چې دا را ځایي کروندګرو ته ګټه ورسي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي دغه ته دوی ته د کار کول داسې دی لکه له ماینونو ډکې ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتي ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا یعنې د جمعې د ورځې نمانځل کېږي خپرې کړي دي. د عاطفې په نوم یوې افغاني خبریالې د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې ته ویلي چې دی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې کار کولو سره خطر په ځان منلی دی خدا جزئیات نه دی ورکړي چې لسړ ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یو شمیر خزینه خبريالانی لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبريالانو مشال لري او ویلي چې د بیان له ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم کار نشي کولای. په چین کې د یوې لویې لارې د خویدو له وجې د مړو شمیر شپږ دېرشو ته رسېدلی. دغه شمیر د فرانس پریس خبري ایجنسۍ د چین د دولتي اجانس شین هووا په حواله خبرې کړي دي. په دې خبر کې راغلي چې پیښه کې خواوشا دېرش نور کسان ژوبل هم دي. په ګوانګ ډانګ ولایت کې دغه لویه لاره د یوې تپې په لمن کې تیره شوې چې د اپریل په دېرشمه یې په خویدو سره خواوشا اتلس ګاډي کندې ته لوېدلی دي. په رپورټونو کې راغلي چې مرګ ژوبله ځکه زیاته شوې ده چې یو شمېر ګاډو کندې ته له لوېدو سره سم اور اخیستی دی. د خبرونو پای
دا منور شاه چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کول، د دې خبرې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اپریل میاشتې ورښتونو سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اوس هغوی د موسمي بدلون د اغېز مخنیوي منصوبو باندې کار کوي.
نو څومره زیات چې ګلوبل وارمنګ کېږي دومره زیات پاور سره بیا بارانونه هم کېږي، بلا ډېر فریکوینسی به زیات وي، ډیزاسټر به زیاتېږي. حل د دې دا دی چې زیات نه زیات پلانټیشن وشي.
د بلوس وسلوالو لول کې د دوکۍ وتښتول شوي کان کیندونکي وستل شوي او خوندي خپلو کورنو ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د غنمو د بای په سر د حکومت او کروندګرو ترمنځ لانجه روانه ده. ریپورت پیلرو په خیبر پښتونخوا کې د کرهڼې او د سارویو د سنبالښت اداره د چرګانو، کبانو او سارو د فارمونو د ودې لپاره پیښور کې یو نندارتون پرانیسته و.
دې کې مونږ دې ته په سینسي بنیادونو باندې دا زده کړه ورخیو چې یاره تاسو به چرګان څنګه ساتې. دا په سبسیډایز ریټ باندې مونږ فرټایل انډم ورکو او مونږ چوزم دا دغه سرکاري ځای نه په سرکاري ریټ په سبسیډایز ریټ زمیدارو ته ورکو.
د پاکستان حکومت لخوا پر ټولنیزو رسنیو د محدودیت لګولو پریکړې فعالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي د حکومت بندیزونه بې معنا دي.
دسی قسم کی جو رجیم سے دے آغا جو ٹوٹیلیٹیرین اسپیکٹ سے دے لڑ سی آغا زان خوشا لولو دا پارا خودی بانی پابندی لے گو دیشی ہیں و زمان بخال کا مطلب سے دے آغا پبلک تا ایکسس سے دے آغا رکا ہو لیا نو داغی سفایدہ سے دے آغا نشتا دے.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. اوس هم د خبرونې لومړی رپورت. د اپریل د میاشتې ورښتونو او سیلابونو له وجې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې 103 کسان مړه شوي چې پکې تر ټولو زیات یعنی 3 کسان په خیبر پښتونخوا کې مړه شوي دي. په یاد صوبه کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم اداره وایي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ د دې صوبې په بیلابیلو سیمو کې له 3500 نه زیاتو کورنو ته هم زیان رسېدلی دی چې سروې پیل شوی او په مکمل کېدو به یې اغېزمن شو خلکو ته مالی مرستې ورکول کېږي. د موسمونو او چاپیریال د ادارو چارواکي وایي د آب و هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه واړول. بلخوا حکومت د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو شمېر منصوبې پیل کړي دي. په دې هکله نور تفصیل له پېښوره زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
د اپریل د میاشتې په ورښتونو او سیلابونو کې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې په بیلابیلو پیښو کې 103 کسان وژل شوي چې پکې تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د طبي ناورینونو د انتظام د صوبایي ادارې PDMA د راپور تر مخه د اپریل میاشتې د ورښتونو په 3 کې ټول 3 کسان وژل شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه بیا په بلوچستان صوبه کې 21 کسان وژل شوي او په پنجاب صوبه کې هم 21 کسان وژل شوي او سین صوبه کې بیا 4 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 14 کسان وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي ناورینونو د صوبایي ادارې PDMA ویان احسان داور د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې شپږ شپېته کسان د اپریل 11 نه تر 20 پورې د تیزو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي وو او 18 نور کسان بیا د اپریل د 28 نیټې نه تر 30 نیټې پورې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. احسان داول زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې د درینیمو زرونه زیاتو کورونو ته هم زیانونه رسیدلی دي او اوس هم د زیانونو د معلوماتو راټولولو د سروې عمل روان دی.
اوسنۍ چې کومه لړۍ ده په دې کې اولس تنان په حق رسیدلی دي چې مختلف وجوهات یې دي لکه په کورونا را پریوتی دی پچا باندې او سده آسمانی بجلی دی واجه دا چکم سوک پہا کرا سی دلی دی یا سوک زخمیان دی دا دی کمپنسیشن او دی کورونا چکم کمپنسیشن دی دا دی هم سروی روانا دا زیلی انتظامی پا مدد سرا نو دی تا با هم چکم دی معاوضہ ورکڑ لکے گی بل دی پی ڈی ایم ای چکم کانٹرول روم دی چی دی غی امرجنسی نمبر چی دی 1700 یا یو او 000 د پی ڈی ایم اے د ایمرجنسی نمبر 1700 سرا رابطہ ہو کہ خپل مسئلہ خپل مصیبت خپل چکم شکایت وی آغا ورسوی.
د موسمونو او چاپیریال د ادارو چارواکي وایي د بو هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې د سیلابونو او مرګ جوبلي د بیلابیلو پیښو سبب وګرځیدل. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر فهیم خان وایي د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه د موسمي بدلون د بدو اثراتو ښکارندوی کوي.
تر څو چې دا خبره ده چې آیا په تیر شوي کارونو کې داسې بارانونه شوي وو که نه شوي، ظاهره خبره ده چې د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج په وجه د بارانونو ترتیب چینج شوی ده. خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوی دي او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی لخوا د مشال ریډیو سره د شریکړي دستاویزاتو تر مخه وفاقي او صوبایي حکومتونو په 2022 کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې ده. د دغه سرکاري دستاویزاتو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون د مقابلې لپاره بیلابیلو سرکاري محکمو د زیاتو ونو بوټو د لګولو، د دوړي لوګي او زیات حرارت د مخنیوي او د واورینو غټانو یا ګلیشیرز د ویلې کېدلو د مخنیولو او ځنګلي ونو بوټو او ځناورو د تحفظ لپاره د صوبې بیلابیلو سرکاري محکمو په 195 پروژو کار پیل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د تحفظ یا انوایرنمنټل پروټیکشن د ایجنسی په نوم د ادارې مرستیال ډایریکټر افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو پروژو هدف په هوا کې د کاربن ډای اکساید د زیات شوي مقدار مخه نیول او د ګلوبل وارمنګ یا نړیوالې تودوخې د زیاتېدلو مخه نیول دي.
نو څومره زیات چې ګلوبل وارمنګ کېږي دومره زیات به ورسره بیا بارانونه هم کېږي، بلا ډېر فریکوینسی به زیات وي، ډیزاسټر به زیاتېږي. حل د دې دا دی چې زیات نه زیات پلانټیشن وشي، گرین ورلڈ یعنی کہ مطلب دا شو چاہے پلانٹیشن دے، سولرائزیشن تتلی دی، رینیویبل انرجی داغی استعمال چکم دیا گا زیادہ ول دی، چونکہ حالات دسی روان دی تو ورست ورست ٹمپریچر سے وہ کی گی دا انسان ایکٹیویٹیز چکم دیا گا ڈیر زیاد شیوی دی اور داغی سرا حرارت پیدا کی گی نو گلوبل وارمنگ چکم دیا گا نورم مخیزی.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو سیړنیزو ادارو تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د ابو هوا بدلون په وجه د لوی خطر سره مخامخ دی. په 2022 کې د پشکال د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پاکستان کې خواوشا 1100 کسان وژل شوي وو او د نړیوال بانک د راپور تر مخه یې د هیواد اقتصاد ته د 30 اربع ډالرو زیانونه اړولي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان له دوکې سیمې تختول شوی د کویلې د قانونو هغه وکان کیندونکې خوشی کړل شوی چې سخ کال د مارچ په 28 بلوس وسلوالې ډلې تختولې ول. د کان کیندونکې پرون دوکې ته ستانه شواله او تود هرکلی وشو. د دوی د تختونې وروسته بلوس وسلوالې ډلې د کویلې د قانونو له مالکانو د ټیکس غوښتنه کوله چې هغه یې لمنلو ډډه کړې وه. په دې اړه نور حال کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین کوي.
د بلوچستان د دوکې څخه تښتول سوي د کویلې اووه مزدوران د مئی په لومړۍ نیټه بېرته راستانه سوي دي، چېر چې د دوی تود هرکلی سوی دی. د اته دېرش ورځو وروسته راستانه سویو مزدورانو ویلي دي چې دوی بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بیل تښتولي وو، چا چې په سیمه کې د کویلې د کانونو د خاوندانو څخه پر کویله د ټیکس غوښتنه کړې وه. په دې ترڅ کې د کلاسیفلا سره تړاو لرونکي یو مزدور قایم شیخ د مئی په لومړۍ نیټه د راستنېدو وروسته و مشالډو ته وویل چې دوی ټولې شپې په داسې غرنۍ سیمې کې وکړې چیرې چې د انسان ذات نه و. خو د نوموړي په خبره چې تښتونکو د دوی سره سم وضعیت کوي او کله یې هم پر دوی تشدد نه دی کړی.
دوی بلوچي براوي سره ویل موږ سره یم نه ویل، بس وارې وارې دغه وکړل پښتو دوه کسان پکښې هغه به د کمزور پښتو ویله، یا هغه دغه چې جوګیانې ویلې دا جوګیانې سره در ولي ویل بس واښه شانې پراچولي ولو بس په دغه کې وچېدل بیا بل ځایله بیا کډه وکړل خ سره ول سامان راشن ماشن بسترې دا بیا بیا جوړ دی بل ځای بیا بل چوکۍ په موږ دوی بهګاډه سره جوړه کړه بیا بیا شپې کولې ګولې مولي سره ولې بس انوال به کله فشار درد یا به بله پریشانی وه بیا به ورته وویلې بس بیا به یې ګولۍ ورکړله چې دا کمر وجې وړي بیا مو بل مسلمان په سترګو نه لیدلې بیا د هغو یوولس کسانو ما سیوا.
د نوموړي په خبره چې تښتونکو شمېره یوولس وه، د چا لپاره چې به پر خرو د ناڅرګنده ځای څخه راشن یا نور خوراکي توکي راتلل. په دې اړه مو چې کله د دوکرې د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې د مشر سردار اکبر خان ناصر سره تماس ونیوی، نو هغه و مشالډو ته وویل چې دوی د بیلې لخوا پر کویله د ټیکس غوښتنه په کلکه سره رد کړې ده، ځکه چې د ده په خبره دغه کسان بېله څه شرطه راخوش سوي دي. د دوکې د کویلې و مزدوران پرون په داسې وخت کې و دوکې ته بیرته راستانه سو کله چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کېده. په کوټه کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په اړه د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا راته وویل چې دوی همیشه هڅه کړې ده چې د کویلې و مزدورانو ته څه زیان ونه رسیږي.
غریب کارکنان وړي او د هغه په ذریعه د مالکانو څخه خپلې چې د دوی کومې خبرې دي هغه حل کول غواړي، دا یې مین وجه ده. او موږ همیشه د دوی څخه درخواست کړی دي او دا دوی مهرباني ده چې پخوا په دې کې مرګ او ژوبل نه راتله، اوس دا نه ده، خلک ښه نه وي، کور یې ودان، دا لویه خبره ده. موږ د دوی مزمت نه کوو، په دې چې موږ د دوی په خپلو چارو موږ کار نه لرو، لیکن دا یو خواست کوو چې غریب ورکل چې دی باید دا دوی تر دې لاس واړول شي، د دوی سره بد ونه شي.
دا د ونې وړ ده چې د مارچ په درویشتمه نیټه د دوکۍ څخه د کویلې و مزدوران تښتول سوي وو، چې وروسته یې ذمواري بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. په تښتول سوو کې څلور د کلاسیفلا، دوه د سواد د شانګلې او یو د دوکۍ اوسېدونکی دی. په دوکۍ کې د اپریل په اوویشتمه نیټه په رابلل سوي وه جرګه کې ویل سوي وو چې د کویلې خاوندان په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر و سرحدي عسکرو ته پر یو ټن کویله د دوه سوه څخه زیاتې روپۍ ټیکس ورکوي، نو ځکه دوی و بلوچي وسله والې ډلې ته نور اضافي ټیکس نشي ادا کولی. که څه هم د بیلې لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي، خو د بلوچستان په نورو برخو کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره چې د سرحدي عسکرو سره سره دوی و بیلې ته هم پر کویله باندې ټیکس ادا کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او 15315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ. په پاکستان کې د غنمو فصل تیار دی، خو حکومت چې د غنمو لپاره کم نرخ ټاکلی، کروندګر وایي دا کم دی او پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي چې حکومت د تیر کال په حساب د غنمو بیه ټاکلې، خو سخت کال د غنمو حاصلاتو لپاره د کروندګرو لګښتونه د پروسه کال په نسبت زیات شوي، نو ځکه په مقرر شوي سرکاري نرخ غنم خرڅولو کې تاوان دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د پنجاب پر ځای به له ځایي کروندګرو غنم اخلي چې هغوی ته ګټه ورسیږي. هلته په پنجاب کې د حکومت مخالف ګوندونو هم د غنمو د سرکاري نرخونو پر ضد د کروندګرو سره د یووالي په خاطر د اسمبلۍ بهر احتجاج کړی دی. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو د سلویخ کیلو غنمو بیا سل کم سلور زر روپۍ ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهرشاه تورو هم ویلي چې دوی بشپږ لکټنه غنم اخلي او زیاتره سودا به د ځایي کروندګرو نه کوي چې هغوی ته ګټه ورسوي. خو د خیبر پختونخوا کسان کوآرډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې په دې بیه غنم اخیستل کروندګرو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. د مشال رډیو د یو پوښتنې په ځواب کې وویل،
یو کال مخکې چې کم نرخ ترلاسه شو نو څنګه کال باندې د غنمو لپاره هغه نرخ ترلاسه شو، او په دې یو کال کې چې کومه ګراني راغلی دا کاغذ د کیمیکل فرټیلایزر خبرو کوم چې یوریا بوره به موږ ته په 1300 روپۍ پر بیگ ملاوېدو، هغه بوره نن چې کم دی نو زمیندار ته په شپږ او شپږ نیم زر روپۍ ملاوېږي. دغه چې ډی ای پی سره چې راغی عام قیمتونه د نن دوه کال او کال مخکې په 500 پن نیم زر روپۍ باندې، هغه اوس چې کم دی په 1200 روپۍ ملاوېږي. دغه سره ټریکټرو خبره کزه کوم نو په 1250 روپۍ ګنټه به، هغه اوس په 3000 روپۍ پر ګنټه ده. نو کاست اف پروډکشن زمیدار ډیر ځات سیوا شوی دی، او حکومت چې کم نرخ د غنمو لپاره مقرر کړ څنګه کال باندې، نو دا زمیدار د خپل خرچونه ډیر کم دی.
وزیر اعظم شهباز شریف درې ورځې وړاندې اړوند چارواکو ته حکم کړی و چې د غنمو اخیستل زر پیل کړي او د سوارس لکټنه په ځای 13 لکټنه غنم واخلي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې د کروندګرو د ستونزو حل دا نه دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
یہ جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے پاسکو کا کوٹا،
وزیر اعظم چې د زیاتو غنمو اخیستلو کوم اعلان کړی دی، زما په خیال دې سره د کروندګرو ستونزې نه حل کیږي. دا وخت تر ټولو لوی مسله په پنجاب کې ده. د پنجاب کروندګر ته حکومت بیا ورکول کیږي، هغه د اړتیاو په خوخه ده. حکومت تر اوسه له کروندګرو غنم اخیستل نه دی پیل کړی او میلیونه یې هم نه اخلي. اړتیان کروندګرو ته د یومن غنمو 3000 یا 200 د پاسه 3000 روپۍ ورکوي. کروندګر مجبور دي چې کرس له سوالو لپاره په کم نرخ غنم خرڅ کړي. د بلوچستان حکومت هم 15 لکټنه غنم واخیستو پریکړه کړې ده، خو د بلوچستان کروندګر وایي چې دوی په حکومت ته خرڅولو د پرانه بلکې صرف د خپل ضرورت لپاره غنم پیدا کوي. په دې حق له د کوټه د کروندګر یو نمائنده حاجی نثار احمد درمړ مشال رډیو ته وویل،
دا د غنمو کرنګ او مشت فلال کی ډیر ګرام پرې وځي، دا د خپل قیمت زیات خرڅ د مشت خوري. وجه دا ده چې د بورینګ د برمو بډی د چټه تللی دي او بجلی پر مشت ډیره ګرانه ده، او دیمونه نسته چې موږ یو څه مفتي اوبه پیدا کړو او پر دې غنم یې ولګو. د غنم بجای چې موږ کوم نور فصلونه وکړو، هغه د مارکیټ په لحاظ نن سبا د غنمو مشت ښه پیداوار راکوي او ښه پیسې را جوړیږي.
په 1 اپریل د پنجاب کابینې غونډې ته د وینا په مهال وزیر اعلی مریم نواز شریف وویل چې د پنجاب ټول وسایل د کروندګرو په خدمت کې دي او اړتیاو ته به اجازه ورنکړل شي چې د کروندګرو استحصال وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف د نگران حکومت په وخت کې د بهر نه د غنمو راغوښتلو معاملې پلټلو کولو حکم کړی دی. بلخوا لاهور های کورټ هم د پنجاب حکومت نه د غنمو په اخیستلو کې د ځنډ په حق له پیوه اونۍ کې ځواب غوښتی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک او اګریکلچر ادارې په پیښور کې د چرګانو، کبانو او مالونو یا سارو فارمونو ته د ودې ورکولو لپاره د دورزنی اکسپو یا نندرتون تابع کړی و چې مقصد یې میرمنو ته په کور دننه له چرګانو، کروندګرو ته له مالونو او چرګانو مایانو د فارمونو مالکانو ته د زیاتې ګټې اخیستو طریقې ښودل و. د لایف سټاک ادارې ریسرچ افیسر ډاکټر ممریز خوشحال مشال لډیو ته ویل چې په سرکاري توګه د چرګانو بیلابیل قسمونه ساتل او عامو خلکو ته به پر رعایتي یا سبسیډایز نرخونه ورکوي. په دې هکله نو تفصیل له پیښور زموږ خبریال عظمت علي شاره کوي.
خیبر پختونخوا کې د چرګانو، میانو او سارو فارمون ته د وده ورکولو او د پوهاوي دروازنې نړیوال اکسپو پای ته ورسید. اکسپو د خیبر پختونخوا لایف سټاک او د اګریکلچر ادارې تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا به شمول د پنجاب، سند او بلوچستان نه د چرګانو د فارمونو مالکانو، د سارو او چرګانو د دوایانو کمپنو او عام اولس ګډون وکړ. د لایف سټاک ادارې ریسرچ افسر ډاکټر ممریز خوشحال مشال ریډیو ته وویل چې په اکسپو کې په خصوصي توګه زنانو ته په کور دننه د چرګانو او سارو نه د زیات پیداوار غستو او خپل معاشي حالت ښه کولو طریقې خوده.
مونږه مختلف جی دوی ته ټریننګونه وخت په وخت باندې کوو، د شل ورځو د 15 ورځو دا ټریننګونه وي د کې مونږه دی ته په سینسي بنیادونو باندې دا از دکړه ورخیو چې یاره تاسو به چرګان څنګه ساتي ته او غنمو دانه او کم چې پاتې شي لکه مونږه بیا ډیران ته ورځو نو هغه کبروم دی او پاغي باندې هم دا چرګان ساتل کیږي. بل مونږ سره په سرکاري توګه باندې پولټری مونږه هغه بریډونه عارف کړی دی عوامو ته، خاص کر بلیک استرالاپ وته وی دا تور چرګی وی او تور وسره نر وی نه دا مونږه بالکل پیور بریډ ساتل دی عوامو ته. اوس دا په سبسیډایز ریټ باندې مونږه فرټایل انډم ورکو خو چا سره کړو کچرګی نه اغینه بچی غشتي شي او مونږه چوزم دا دغه سرکاري دینه په سرکاري ریټ په سبسیډایز ریټ زمیدارو ته ورکو. کال کې د دوی پروډکشن دغه دی چې درې سوا دو سوا تیا انډې بتاته دا په یو چرګ په کال کې اچي.
انټرنیشنل ایکسپو کې د 500 نه زیات د سرو او چرګانو، دوایانو او په فارمونو کې د استعمالي دونکو سامانونو سټالونه لګول شوی. ایکسپو ته راغلی صفیا خان مشال ریډیو ته ویل چې په ایکسپو کې زنانو ته په کور دننه د پخلی او هغه خوراکي سامانونه مارکیټ ته د رسولو طریقې وښوده او د دې لپاره د کی پی وومن میټ پروسیسر په نوم یو اداره هم جوړه کړې چې په زنانو د لاس پخلی د خار بیلابیلو مارکیټونو ته رسوي.
زموږ سره چې کوم دي نو 10 کچنز د پېښور نه دي، داسې د اپټ آباد نه دي او د ډی آی خان کچن زموږ سره چې دي نو دې ټچ کړي نو موږ هغه د راچ دي نو سن سه خو با ان شاء الله لازمی دا خو سمغه بنیاد کې خو د دې سوسایټي کنه دی لکه خپل کور نه دی له موږ ائیډیاز ورکو مختلف دی بدغه کوي کور نه کمی طریقې سره دی د خپل پروډکټ سیل کول شي، کمی طریقې سره پیج جوړول شي، کم لکه طریقې کار سره دی خپل کاروبار زیاتول شي. هغه د پاره موږ د هغه سپورټ د پاره د هر څه جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ارباب عثمان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې زمیدارو او د فارمونو مالکانو ته سبسیډایز خوراکونه او پارزان نرخ د فارمونو جوړولو لپاره قرضې ورکړي.
اغه کې پنجاب او کی پی کې فرق دادی چې اغه انوویشن ګوري، اغه کوشش دا کوي چې زمونږ موجوده کم نظام دې یا سیستم دې اغه مونږه څنګه هر یو شعبه کې یا سیکټر کې خپل شو. مون اغه لحاظ باندې دا شونه داسې اپروچ کو نه نو په دې پنجاب کې اغه ته زیات اپورتونټیز ملاوي کې. حالانکه کتا سو هارټیکلچر په لحاظ باندې وګوره، کتا سو پولټری په لحاظ باندې وګوره، کتا سو ملک پروډکشن، کتا سو اغه مثال ورکوم نو سو پورې دلته داسې یونټ نشته ملک پروډوسرز نو ولی نشته. نو دې کې بکار دی چې ګورنمنت خپل اغه اهم رول افیکټیولی دی پلی کی. دا نه چې حکومت بزی او خلکو ته وایي یا فارمر صدا والے او سبسډیز ورکول اسانه خبره ده، خو چې سبسډیز یوټیلایزیشن تاسو سم طریقې باندې وکړي نو هغه ګرانه خبره ده.
دا پاکستان فوډ اینڈ ریسرچ ادارې د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د زراعتو په ګټه کې 80% برخه د لایف سټاک نه اغستې کیږي، کوم چې د ملک د جی ڈی پی 11% ده. اداره وایي چې د ملک 15% ولس د سارو او چرګانو د کاروبار سره تړلی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره
ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. په پېښور کې د غرمې 12:30 شوې دي. نور رپورټونه هم لرو خو اول پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. د اپریل 12 د پیل شو بارانونو په دریو پړاوونو کې په بیلابیلو پیښو کې په ټول پاکستان کې 103 کسان مړه شوي چې پکې تر ټولو زیات یعنی 3 کسان په خیبر پختونخوا کې دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم اداره وایي چې په دې بارانونو کې له 3500 نه زیاتو کورنو ته هم زیان رسېدلی دی. دې ادارې د ځاني او مالي زیانونو سروې پیل کړی او متاثرینو ته به معاوضې ورکول کېږي. د بلوچستان له دوکۍ سیمې څخه د کویلي له قانونو تښتول شوي و مزدوران 8 ورځې پس پرون خپلو کورونو ته ستانه شول. دا مزدوران سخ کال د مارچ په 23 د بلوچ بلتون فعالې ډلې BLA وروسته له هغې تښتولی وو چې د کویلي د قانونو مالکان دې ډلې ته د ټیکس ورکولو نه انکار کړی و. د قانونو مالکانو اتحادیه وایي چې دا کسان بغیر له کوم شرطه خوشي کړل شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي د غنمو سرکاري نرخ ورته د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت د 30 کیلو غنمو بیه 3900 روپۍ ټاکلې ده. د خیبر پښتونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټر لیاقت یوسفزي بیګا مشال لډیو ته ویل چې په دې بیه غنم خرڅولو کې د کروندګرو ګټه نشته بلکې خپل لګښتونه هم نه پوره کیږي. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي دغلته دوی ته کار کول داسې دي لکه د ماینونو ډکې ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا یعنی د مې په 3 لمانځل کېږي خبرې کړې دي. په چین کې د یوې لویې لارې د خویدو له کبله د مړو شو کسانو شمیر 6.5 ته پورته شوی دی. دغه شمیرې د فرانس پریس خبری آژانس د چین دولتي آژانس شنوا په حواله نن خبرې کړې دي. په دې خبر کې راغلي چې پیښه کې شاوخوا 10 کسان ژوبل شوي هم دي. دا مشال رادیو دا د خبرونې دویمه نیمایي پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي واشنگتن به له یو بشري پلان پرته د غزې په رفح خار د پوځي عملیاتو ملاتړ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اوربند لپاره نړیوالې هلې ځلې توندې شوې دي. بلخوا د اسرایلو وزیر اعظم ویلي چې که په اوربند موافقه کیږي او کنه رفح خار کې به د حماس پر ضد پوځي عملیات ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنگټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې بلنکن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د 2.5 ساعتونو لپاره کتنه ترسره کړه او له هغې وروسته اسرائیل بیا ټینګار وکړ چې پر رفح به عملیات د متحدو ایالتونو د دریز او د ملګرو ملتونو د سخت خبرداری سره سره چې وایي هغه به غمیز رامنځته کړي پر مخ یوړل شي. بلنکن خبرالان ته وویل متحده ایالات نشي کولی او نه به هم پر رفح کې د لویو پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي که ولسي وګړو ته د زیان نه رسېدو لپاره یو اغېزمن او ډاډمن پلان موجود نه وي. هغه زیاته کړه موږ دغسې یو پلان تر اوسه نه دی لیدلی. بلنکن څرګنده کړه نور لارې هم شته. زموږ په باور غوره لارې چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د روانو ننګونو په وړاندې ورڅخه کار واخیستل شي او پر رفح لویو پوځي عملیاتو ته اړتیا پېښه نه شي. هغه وویل دا هغه څه و چې ده له اسرایلي چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د حکومت یو ویاند ویل اسرائیل کلکه اراده کړې چې د حماس پاتې وسلوال به له منځه وړي. دغه ویاند زیاته کړه چې اسرائیل ژمن ده چې د حماس د 5 کنډکونو وروستي 4 کنډکونه به په رفح کې له منځه وړي او په دې اړه خپل پلانونه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره شریکوي. لدې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیشن بی پورس په رفح کې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو شاوخوا نیمه یې له جګړو دې ښار ته پناه وروړې ده. نتنیاهو همدارنګ ویلي که د اوربن پر موافقې سلا وشي او نشي اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفه کې د حماس ډلې وسلوال بشپړ له منځه وړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سې شنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د اوربن لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې برمته کړل، خو اسرائیل په ځواب کې پر غزې ترانګې پوځي عملیات پیل کړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا په نتیجه کې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې له 4000 ډیر کسان وژل شوي دي.
دا مشال رادیو دا نن د مئی 2 د القاعده ډلې د مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو 14 کلیزه ده. نوموړی د 2011 کال د مئی په 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. تر بن لادن وروسته ایمن الزواهری د دغه ډلې مشر شو. د هغه تر وژل کېدو وروسته ملګرو ملتونو سیف العدل د القاعده اوسنی مشر یاد کړی دی. دا چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو 14 کاله وروسته القاعده ډله په څه حال کې ده او دا چې په افغانستان او سیمه کې د ډلې حضور او فعالیت څه ډول دی، په دې اړه تفصیل اسدالله لودین په رپورټ کې اورو. دا رپورټ د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په هغه غږ پیلېږي چې پکې نوموړی د اسامه د وژل کېدو اعلان کوي.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د مې په 2 نیټه د القاعده شبکې د لومړني مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړل. اوباما هغه مهال وویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط واوسي. امریکا پر دوی د 2011 کال د سپتمبر د 12 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې 10 کاله وروسته د دوی پټکو د دغه برید طرح بن لادن وواژه او هغه یې د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزورې شوه.
په دغه سي ترګري ډلو کې مؤسس ډېر مهم دی. کله چې مؤسس لمنځه ځي نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سمبولیک ماهیت لري لکه ظواهري چې وو، نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې. اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو له لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2011 کال د اکتوبر په 1 پر دوی د سپتمبر د 12 برید په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د دغه پوځي ماموریت په 10 کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینه ته نږدې په یو تر ټولو خوندې سیمه ایبټ آباد کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اگست په وروستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې 10 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه، خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمېر سیاستوالو یوانی وکداده چې لوتلو وروسته هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پای ته ونه رسید. خاغلی جلالی وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندې ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړې ده. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرخوږی پیدا کړي. مګر په خپل فعالیتو په دا خوشاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې او نورو ځایو کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحلې نه تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري، او په وینا یې نور ترهګر ډلې هم ترې وبریده مدیریت کوي.
فیزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې ده. اوپراتیفي یا استخباراتي وړتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه وي او که په نورو کچه وي، یعنې د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه وي، نورې تروریستي ډلې د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې ده. نړیوال تروریزم په لاس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. الزواهری د القاعده د مشر په توګه لڅبان دی یو لسکلن فعالیت روسته د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې ووجل شو. طالبانو چې هغه مهال په افغانستان کې د بیا واکمنۍ لا کال نه و پوره د الزواهری وجل یو ادعا وبلله او تایید نه کړه. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارګ تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصري تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیونه جایزه هم ایښې ده. د امنیتي چارو یو بل څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي ایران او د امریکا یو شمېر نور رقیب هیوادونه له سیف العدل سره مرسته کوي.
القاعده بالخصوص سیف العدل تر مشرۍ لاندې داسې هیوادونه سره لکه ایران دغې سره ډېرې قوي اړیکې لري، او ایران او یا هم د ایران غوندې نور ملکونه چې بالخصوص د امریکا سره یو نوی تقابل کې قرار لري، هغوی به د القاعده څخه په حیث د یو افزار، په حیث د یو وسیلې استفاده وکړي.
په افغانستان کې د القاعده د حضور او فعالیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت یو لوړپوړی چارواکی وپوښت. هغه د نوم له ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو دغه چارواکی وایي دوی له القاعده سره دا مهال هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې په کې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي. د امنیت شورا دغه راپور د طالبانو حکومت رد کړی دی.
د صدالله لودین رپورټ مو اورېده. په د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګې په صوبه کې د ماشومانو د داخلي کمپاین د مئی تر 15 غځولې ده. دا کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 9 پلان شوی چې موخه یې 400,000 ماشومان په سکولونو کې داخلولو، خو د چارواکو په وینا تر دې مهاله خوښه 15,500 ماشومان سکولونو ته وروستي دي. بلخوا د تعلیم د پرمختګ غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې دا مهال په صوبه کې د سکول د عمر خوښه 10,000,000 ماشومان له سکولونو بهر دي، او د تعلیم څنګه د سکولونو د ستونزو د هواري او د نصابي کتابونو ورکولو پر ځای مالی پانګې د کمپاین پر مشورتیا خرڅ کړي دي. په دې اکلانو تفصیل د مجید بابر نه.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین د مئی د میاشتې تر 15 غځولی دی. د یادې محکمې له مخه دا کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټې نه تر اپریل د 9 په دې موخه شروع شوی و چې په صوبه کې د سکولونو نه بهر شاوخوا 400,000 ماشومان زده کړو ته وهڅوي او سکولونو کې داخل کړي. د اپریل په 13 مشال ایډو سره په خبرو کې د تعلیم د محکمې صوبایي ډایرکټر جنرال میرمن سمینا الطاف وویل چې په زمشو قبایلي د لو کې د دې کمپاین ډېرې ښې نتیجې راغلي دي.
د مومندو، خیبر او نورو قبایلي ضلعو نه موږ ته ډېر مثبت رد عمل راغلی، او موږ اوس د خوراک له نړیوالې ادارې سره یو لوسنامه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هرې جینۍ زده کوونکي ته 1,000 روپۍ د میاشتې وظیفه هم ورکوو. دا راز تورغر بنگلاو کوهستان کې په روایتي توګه اولس خپل ماشومان دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره استول غوره غړي. موږ اوس په بل تګلاره کار کوو چې موږ به هم دغه دینی مدرسې د عصري زده کړو لپاره کاروو.
د تعلیم د محکمې د ډایرکټر جنرال سمینا الطاف لخوا مشال ریډیو ته ویلې شوې چې د اپریل تر 9 پورې ترسره شوې کمپاین کې سکم 15,000 د سکولونو نه بهر ماشومان زده کړو ته راکش کړي دي، چې پکې سکم 2,000 او سکم 3,500 هلکان شامل دي. خو بلخوا په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د غیر دولتي ادارې الف اعلان صوبایي مشر عمر اورگزی زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې 30,000 ماشومان له سکولونو بهر دي او د تعلیم محکمه 2 کروڑ روپۍ په ماهانه خساره کې روانه ده. خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې مشرې میرمن سمینه الطاف ویلي چې محکمې په صوبه کې سکولونو ته د څه د پاسه 22,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. تر دا مهال څه د پاسه د 15,000 هدف مو ترسره کړی، خو د روان کال د سپتمبر په میاشت کې به دا کمپین بیا کوو او د ټاکلي هدف پوره کولو لپاره مو نوې تګلارې جوړې کړې دي.
د مجید بابر رپورٹ مو اورید. د پاکستان وفاقی حکومت له پرونه راهیسې د پېټرول او ډیزل په نرخونو کې کمی اعلان کړی چې ورسره د پېټرول په یو لیټر کې 15 روپۍ او د ډیزل په یو لیټر کې 73 روپۍ کمی راغلی دی. حکومت ویلي چې دا نرخونه به د مئی تر 15 همدغه شان چلیږي، خو عام ولس بیا وایي چې د تیلو په نرخونو کې له کمی سره د ګاډو په کرایانو کې کمی نه دی راغلی. دوی وایي چې تیل ګران شي نو د ګاډو ډرایوران کرایانې ورسره زیاتې کړي، خو چې کله ارزان شي نو بیا نه راټیټوي. په دې موضوع له پېښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
حکومت د سه شنبه په ورځ د راتلونکي اونۍ لپاره د پېټرول او ډیزل نرخ کې کمی اعلان کړی دی. د پېټرول یو لیټر نرخ 15.5 روپۍ او 20 پیسې، د ډیزل یو لیټر نرخ 8 روپۍ او 20 پیسې رقم کړی شوی دی. د خزانه وزارت لخوا په 1 اپریل د شپې جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه کمښت 13 اونۍ په نړیوال بازارونو کې د پېټرول مصنوعاتو بیو د بدلون له امله دوی کړی دی. دا چې اولس د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې دې کمی ته څرنګوري او دوی ته څومره ګټه ورسېده. نو محمد عکیف چې پېښور ته روزانه خپل روزګار لذي راځي وایي هیڅ کمی په کاریانو کې نه راځي.
زما حکومت نه دا خواست دی چې دوی د پرې اډو کې وګرځي، راځي شي ډېر روانه خپل نامي ورته
مردان ته روزانه تلونکي او راتلونکي وقار جان وایي چې کله د پېټرول نرخونه سیوا شي نو کاریان سمدستي سیوا شي، خو چې کله راټیټ شي نو بیا په کاریانو کې کمی په نظر نه راځي. دوی وایي زیاتره ګاډي اوس په سي ان جي ګرځي، نو باید هغې نرخونه هم حکومت راټیټ کړي او ورسره کاریان هم وساري.
چونکه زما ډیوټي مردان کې ده او زه روزانه سم مردان ته 120 روپۍ پلین کوچ والا لی، 150 روپۍ موټر والا لی. نو چونکه پېټرولو کې کمی راغلی نو پېټرول نن سبا خو که تاسو پته وي نو د ټرانسپورټ زیاتر ګاډي چې دي نو هغې کې سی ان جی استعمالېږي. پلین کوچ کې هم سی ان جی ده، الټو موټر دي دا هم سی ان جی دی. کنه دغسې کې ریډی بي دي نو دا هم ټولې پسینجر دي. پېټرول خو بس هغې چې چا ذاتي ګاډي وي یا بایک مایک وي دا کې پېټرول استعمالېږي.
دا چې د پېټرول او ډیزل ارزانېدو وروسته هم د زیاتو کرایانو او د کرایانو نه راکمولو په اړه ډرایوران څه دریځ لري؟ نو مردان، نوخار او پېښور ته سورلې وړونکي د فلین کوچ یو ډرایور ظفر علي وایي چې زیاتره ګاډي په سی ان جی چلیږي او سی ان جی نه درځانه شوي. د دوی په وینا د ګاډي سره تړلې نور توکي هم ډېر ګران شوي دي. د دوی کرایانې د نور خرچو او د سی ان جی د نرخ مطابق اخلي.
موږ د حکومت 15 روپۍ پېټرول ارزان کړي دي، 6 روپۍ د سی ان جی ګران او حکومتی
اعلامیه تر مخه دا وخت پېټرول یو لیټر نرخ 238 روپۍ او 50 پیسې دی. دغه رنګ د یو لیټر ڈیزل نرخ شوخا 282 روپۍ دی، ولې د سی ان جی یو کیلو نرخ شوخا 340 روپۍ دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیرا اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو فعالانو پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و پر محدودیتونو اندېښنې ښودلې دي. په هغه هېواد کې حکومت پخوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولي دي، خو دا ځل حکومت د ټولنیزو شبکو او رسنیو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په وروستیو کې وویل چې پر ټولنیزو شبکو بندیز نه لګوي، بلکې د کارونې لپاره یې قوانین سختوي. خو فعالان وایي چې ریاست د خپلو خوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلی، نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. نو تفصیل د ګل ایاز په رپورت کې.
په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومېده محدوده کړل شوې، او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومته په وار وار غوښتنه کړې چې دا بحال کړي. خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي، نو ځکه یې ورباندې بندیز لګولې دی. بلخوا ایکس د اپریل په 14مه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوي دي. د دې مخکې هم څو وارې د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهاتو له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوې وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
کو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے. خدا سے ہم نے شکے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسا میں خبری کوي یا بغیر له ثبوته تورونه لګوي، نو د دې لپاره د سختو قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مه استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغې جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم.
د ایکس پانډې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال لري ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلي چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته یې ومنله. دا ویل کچرې دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت یہی چاہتی ہے کہ فلانی پروفائل یا فلانے بندے کا ٹویٹ
حکومت امدا غواڑی چے ٹویٹر ہاغه خبر لری کری چے دوی فرض دی. کچری حکومت امدا سوچ او فکر تے دوام ور کوی، نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیس بک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8مه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی وو. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار حل کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے، حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا زدہ حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم. دا زکہ چھ حکومتو نزدی راضی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا دا ریاست بیانیے چھ زڑے و ناسم ہوئی نو دا ٹولنی زور سنی و راتگ روس تا دا دے دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چھ حکومت دا خبر کئی چھ دا دا ہیواد دا امنیت خبر دا، نو پا ایکس پانا دا سی خبر شروع شوی چھ پکی دا ریاست بیانیا پکی چلن شوی و خو ریاست دا و خبر و زوابولو کی ناکام شوی او بیاور تا دا ملی امنیت تا دا خطر پا نام پلما جوڑا کڑی او پر آغی بندیز لگولے.
هارون بلو زیاته کړ چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 18 بنده ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دې زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل 13 مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړي چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نو مولی د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خدای خبره غدا ده چې د پاکستان د پرایم منیسټر آفس شي یا سمرم چې د پولیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنت منیسټران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې ده او سم چې ده هغه ایکس استعمالې لګیا دي او د حکومتي آفیشل ورژن چې ده په دې باندې اپلوډ کړي. مطلب دا ده چې هغه ته پته ده چې دا بین چې ده دا انسفیشنټ ده خلک ټول او سم چې ده هغه ایکس استعمالې. نو زما په خیال دسې قسم کې چې کوم ریجیم چې ده هغه یو ټوټلیټیرین اسپیکټ ته چې لاړ شي نو هغه ځان خوشحالولو لپاره خو دې باندې پابندي لګولی شي. خو زما په خیال کې مطلب چې ده هغه پبلک ته ایکسس چې ده روکاولی نو دا هغه څه فائدہ چې ده هغه نشته ده.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوریت ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
هم د یار ویلې دما ودری غزل در تختینګار کو ویلې دم قسم د یار ویلې دما رحیم استاد پار زلفی چوڑو ما ویلې دم قسم د یار ویلې دما نور می ولاړو تا می تا کړه پړوند نو ویلې دم قسم د یار